څلور بجې شوې. احمد شبریم د سجی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربا. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای د هرات له 215 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر ته اړتیا ده، خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر ترلاسه شوي دي. اوچا نن چهارشنبه په خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې له شوې زلزلې چې قدرت یې د ریختر په کچه 6.3 ثبت شوی، د 6 اونیو په تیرېدو سره بشري مرستندویه ټولنو د 2200 او 3000 اغېزمنو کسانو لاسنیوی کړی، خو اوچا ویلي چې د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره په بودیجه کې زر زیات کمی دی او نورو سرچینو ته بیړنۍ اړتیا ده. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیم د بدلون بحران ګوښي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ښکلی چې د اقلیم د بدلون بحران لري نه دی، بلکې همدا اوس په افغانستان کې د میلیونونو کورنیو لپاره پرشتینې ګواښ بدل شوی. د پروګرام ویلي چې وچکالي او د حاصلاتو کموالی ټولنې د زیانونو له خطر سره مخامخ کړي او لوږه زیاته شوې. WFP د اقلیم د بدلون د کانفرنس ته ګډونوالو له غونډې مخکې د دې یادونه کړې چې دا مهمه ده چې نړۍ د اقلیم د بدلون د ټکانونو په وړاندې د دغو کورنیو د مقاومت وړتیاوې زیاتې کړي. ټاکل شوی چې د اقلیم د بدلون کانفرنس سبا د نومبر په 13 د متحد عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې پرانستل شي. نړیوالو منځګړیو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند د غزولو لپاره وکړ، هیلمن دي چې حماس په چې امریکا او اروپای ټولنې یو ترهګر ډلې پیژني د اسرائیل زندانونو د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرخمل شي بیاسات کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پر هوایی او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمن د اوربند غزې دوله لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړي چوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه شي، اوربند به یو ورځ وروسته پای ته ورسی شي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسکونو یرغمل شویو د آزادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسکونو نورو یرغملو خوشي کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي، خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سخت دریځې حماس ډلې له منځه وړل دي شاید ترلاسه نه شي. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په تېرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمن په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه 6 اسرائیلیان چې زیاتره ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنې د ترهګر ډلې په توګه پیژني، په دغه موده کې 9 تایلنډیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسي دوه ګونی تابعیت لرونکي هم آزاد کړي دي. د غراز اسرائیل هم له خپل زندانونو یو 30 فلسطینی بندیان چې ښځې او ټنکي ځوانان دي آزاد کړي. د ناتو د عمومي منشي د مقام لپاره د لاچوا د بهرنیو چارو وزیر کریشیانس لیوالتیا ښودلې او ویلي دي دا ټلواله داسې یو مشر ته اړتیا لري چې د اجماع جوړولو توان ولري، لویو دفاعي لګښتونو ته ژمن وي او له روسیې سره د مقابلې لپاره یو واضح نظر ولري. کارنچ پرون په بروکسل کې د ناتو په مرکز کې خبریالانو ته وویل ناتو داسې یو مشر ته اړتیا لري چې له غړو هیوادو سره د جلا او ګډ کار وړتیا ولري او وکولای شي چې ټول یو تګلوري ته سم کړي. دا احتمال شته چې ناتو د روان کال په جولای میاشت کې په واشنگتن کې په خپل راتلونکي سرمشتیزه کې د ناتو لپاره یو نوی عمومي منشي ونوموي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو .com کې اوریدل شي. پاکستان په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د تحریک طالبان پاکستان په تړاو اظهار کړ. د سیاسي چارو د کتونکو ساق اتمر نظر مهم په دې اړه خسته.
پاکستانی طالبان ډېر خپل پاکستان کې اوسېږي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته د افغان سوداګرو د مالونو ځنډ د میلیونونو ډالرو زیان اړولی. یو تاجر ازادي راډیو ته وویل
کرما ته خپل بده کې تقریبا 500 تر 500 ډالر پورې توان د یو مختصر څو کنټینر زما په کې دلته ولاړو.
په غزنی کې په زرګونو کورونو ته برېښنا رسیدلې.
په دې لزره کورونی کې اماکن مقدسه همسته، د وایر دولتي همسته او ولس فابریکی صنعتکارانو ته مو برخه وصل کړې دي.
تر څلورنیو بجو وروسته د زهرو کاروان خبرونه هم اوریدل شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
پا پاکستانی رسنی خبر ورکوي چې د هیواد د طالبانو له حکومت غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر ونیسي او دوی ته وسپاري. جونیوس د ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پشپشبشتمه په بنو کې د پاکستان په امنیتي ځواکونو له برید وروسته په اسلام آباد کې د طالبانو سرپرست سفیر احضار کړی او ترې غوښتي چې د دې پیشاوملان وځپي. پاکستان ادعا کړې چې په بنو د تیر یک شنبې د ورځې ځانمرګی برید یو افغان کړی دی. د دې برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی، خو د امنیتي مسایلو کارپوهان بیا وایي دا بریدونه په پاکستان کې دننه پلاني شي. تفصیل د امید زهیر ملپراپور کې.
په بنو کې د نومبر په شپږویشتمه په پاکستاني ځواکونو له ځانمرګي برید وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو حکومت سرپرست سفیر احضار کړی او د دې پیښې په اړه یې خپل سخت اعتراض ورسره شریک کړی دی. پاکستاني حکومت ادعا کړی چې دا برید د یو افغان ته بل خوا شوی، داسې مهال چې مسؤلیت یې تحریک طالبان پاکستان ډلې منلی دی. جیو نیوز او یو شمېر نورو پاکستاني رسنیو د ځینو ډیپلوماټیکو سرچینو له قوله لیکلي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو له سرپرست سفیر غوښتي چې د دې پیښې په اړه څېړنې وکړي او عاملین دې ونیسي او یا یې هم وځپي. په خبر کې دا هم لیکل شوي چې پاکستان د طالبانو د استازي په وسیله د طالبانو له حکومت غوښتي چې په افغانستان کې د ترهګرو په تنظیمونو له منځه یوسي او د تحریک طالبان پاکستان یو مشر حافظ ګل بهادر هم ونیسي او دوی ته یې وسپاري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی تر اوسه د دې موضوع په اړه غبرګون او معلومات نه دي ورکړي. په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د کسان د شتون او په پاکستان کې له نامنۍ سره د افغانانو تړاو په اړه د پاکستان د پوځ د لوی درسیز په ګډون یو شمېر نورو چارواکو هم ورته انتقادونه کړي، خو موده وړاندې د طالبانو حکومت په یو مفصله اعلامیه کې د دې ادعاو په ځواب کې وویل افغانستان په سیمه کې د هر هیواد د امنیتي ناکامۍ مسؤل نه دی. هاخوا د امنیتي چارو یو شمېر شنونکي وایي په پاکستان کې روان بریدونه د دې هیواد دننه پلانېږي او عاملین یې هم په دې هیواد کې دي. له دوی یو محمد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
پاکستانی طالبان ډېری په خپله پاکستان کې اوسېږي او دوی په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان او د باجوړ په سیمو کې دوی اوسېږي. که د پاکستان او د طالبانو مشر په افغانستان کې هم وي نو دې ته به دوی چمتو نه شي چې دای وسپاري پاکستاني مقامات ته.
د امنیتي چارو بل شنونکی احمد خان اندړ بیا وایي پاکستان د خپلو ناکامو پالیسیو بیه پرې کوي.
پاکستان چې په نړۍ کې د توریزم د مور په نامه یادېږي نه یوازې ٹی ٹی پی بلکې ډېر تورستی او ځینې اسلامي ډلې دوی په خپل جوړ کړی دي. د پاکستان د استخباراتو او د فوج په دې کې ډېر لوړ لاسته.
خو له پاکستاني طالبانو سره د طالبانو د حکومت د اړیکو په اړه د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا هم څو ځلې یادونه کړې. امنیت شورا د بندیزونو د عملي کېدو د څارنې او څېړنې کمیټې تر روان کال د جون په لومړیو کې په خپل راپور کې روښانه کړ چې طالبان له القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره پیاوړي اړیکې لري او تر خوا یو شمېر نورې ترهګرې ډلې هم د دوی تر واکمنۍ لاندې فعالیت او ازادي لري، مګر د طالبان حکومت یې دا راپور هغه مهال رد کړ.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسولین وایي د پاکستان حکومت د افغان سوداګرو 400 هغه کانتینر چې د پاکستاني چارواکو په ټکو د تور لیست کې پکې شامل دي د انتقال اجازه نه ده ورکړې. د دې خونې یو مسول خانجان علي کوزیا ساجر ډوته وویل تر دې وروسته چې کوم سوداګري ستوکي د کراچۍ بندر لالارې افغانستان ته واردې شي پاکستان به پرې نوي اصول پلي کوي چې په خبرې افغان سوداګرو ته په زیان تمام شي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګري وزارت د سیشن به پروس نه وخت پر خپل اکسپانډ ولیکل چې د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو تر 3 ډیرو بند پاتې کانټینرونو ته د لیست اجازه ورکړل شو. جزئیات په دې راپور کې.
کته هم د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګری وزارت ویلي د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو د کانټینرونو لیکته اجازه ورکړل شوې، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګری د ګډې خونې افغان مسولین وایي 400 هغه کانټینر چې د پاکستان حکومت په ټوګو د تور لیستو کې پکې شامل دي اجازه نه ده ورکړل شوې. د دغې خونې یو مسول خانجان الکوزی د دې څرګندونو ترڅنګ ازادي راډیو ته وویل تر دې وروسته چې کوم سوداګری ستوکي د کراچۍ بندر له لارې افغانستان ته واردېږي د پاکستان حکومت به پرې نوي اصول پلي کوي چې افغان سوداګرو ته په زیان تمامېږي.
او پرون شروع شو رسمانه بارګیری شروع شول او دا به د یو ځل لپاره کېږي، بیا به وروسته نوي شرایط وضع کېږي چې رقم څه کېږي اما دا کنټینر به اوس راځي ته یو سکیورټی اصولو له مخې ده او افغانستان ته به تسلیمیږي. او په دې کې یو تعداد خام مواد او بعض مواد یو څه خراب شوي دي، اما غذایي مواد او د بعض شیان چې ډېر زیات نه دي خراب شوي.
د نوموړي په وینا په نوي قانون کې د پاکستان حکومت لخوا له افغان سوداګرو 10% مالیه او 30% بانکي تضمین اخیستل کیږي. له نږدې دوه میاشتو محدودیت وروسته د پاکستان حکومت د کراچۍ په بندر کې د افغانستان سوداګرو بند پاتې کانتینرونو ته چې شمېر یې تر 3000 ډېر ښودل شوی افغانستان ته د لیږد اجازه ورکړه. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ خونې د سه شنبې په ورځ ناوخته پر خپل ایکس پاڼه د یادو کانتینرونو د لیږد خبر ورکړ، او د چهارشنبې په ورځ سهار یې پر یاده شبکه د کانتینرونو د لیږد یوه ویډیو هم خپره کړې چې د کراچۍ له بندر څخه افغانستان لوري ته حرکت کړی دی. یو شمېر افغان سوداګر چې د کراچۍ په بندر کې کانتینرې بندې او پکې بېلابېل سوداګري ستوکې وه، ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې میلیونونه ډالر زیان ورته اوښتی. انور افغان صدران یو له دغو سوداګرو ازادي راډیو ته وویل
نو دا کانټینر په کوم مال پروت خوراکي مواد پراته او دا مطلب د ایکسپایر ډیټ هم کم شوی را ځنې په خراب شوی دی. دا د موټو جران ته تقریبا په ملیونونو په ملیونونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ده. خاص کر ماته خپل به د تقریبا 500 ډالر پر تاوان د یو مختصر څو کانټینر زما په کنده کې حالت ولاړو.
نواب هاشمی بلحق افغان سوداګر دی چې کراچۍ کې سوداګریز مالونه بند و. نوموړی وایي د پاکستان حکومت په کال کې 2-3 ځل افغان سوداګرو ته دا شن ستونزې جوړوي چې له امله یې سوداګرو ته میلیونونه ډالر زیان اوړي. ښاغلی هاشمي د یادې ستونزې د دایمي حل غوښتنه کوي.
دا په داسې شکل باندې دوی یو پروتوکول دغه ورسره امضای کړي چې په آینده کې دغه ګاډي ونه درېږي. اوس داسې معنی لري چې 240 قلم چې دوی بندیز ورته لګولی چې دغه 240 قلم تاسو مال په دې باندې لاره باندې نه شي راوړلی. یو هغه ده چې مواد انفجاري واوسېږي یا نور داسې ممنوع دغه واوسېږي، خو زه هغه خو هغه اصول د ترانزیت ده چې هغه خلک په دې لاره باندې نه راوړي او نه تاجر طبقه دا کار کوي. او بل دغه ترانزیت چې اوس دا رغ ده او دا مثلا البسباب ده، دا بنجاره سامان دی، دا ټیر دی، دا شیان چې دی دا وایي ممنوع ده په دې لاره باندې تاسو مې راوړئ.
د سوداګرو په وینا د پاکستان حکومت افغانستان ته پر 240 قلم توکو بندیز لګولی او تور لیست کې شامل کړی دی. د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وین عبدالسلام جواد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې افغان مسؤلین وایي د پاکستان حکومت دا کړنې د افټا تړون خلاف دي. افټا د آسیا د آزاد تجارت تړون دی چې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو په ټولو آسیایي هیوادونو کې د تولیداتو د ملاتړ لپاره ایجاد کړی دی. د یادونې ده چې د پاکستان له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو بند پاتې کانتینرونو ته داسې مهال د لیږد اجازه ورکول کیږي چې دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د سرپرست نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی و، او د هغې هیواد له چارواکو سره تر لیدنې وروسته یې خبر ورکړ چې له کراچۍ بندر نه د افغان سوداګرو په سوداګریزو توکو د بار کانتینرونو د انتقال ستونزه هواره کړې ده.
په غزنی کې د برښنا شرکت سیمیز چارواکي وایي د غزنی ښار 70% اوسیدونکي 60 کاله له برښنا څخه برخمن شوي دي. دوی وایي هڅه کوي چې په نږدې راتلونکي کې د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راشي. بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسیدونکي د برښنا په رسولو خوشي شي او وایي پخوا تر دې د سیمې خلکو له جنراتور یا لمریزې برښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخامخ وو. نور حال په دې راپور کې
په غزنی ولایت کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د برښنا شرکت سیمایز مسولین وایي د دغه ولایت مرکز اړوند په ځینو سیمو کې د شاوخوا 80 میلیونه افغانیو په لګښت 10000 کورنۍ له برښنایي خدمتونو څخه برخمنې سوې دي. د دوی په باور چې په دغه ولایت کې د برښنا اړوند عواید هم د تیر کال په پرتله 2 برابره لوړ سوې دي. د برښنا شرکت سرپرست حافظ صلاحالدین توکلی وایي په تیرو 2 میاشتو کې د برښنا 3 ترانسفورمرونه په ښار کې ګټې اخیستنې ته سپارل سوي دي. نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل د دغه پروژو په پلي کېدو سره د غزنی ښار اړوند سیمې نږدې 70% اوسیدونکي له برښنا څخه برخمن سوي او په نږدې راتلونکي کې به د غزنی ښار نورې پاتې سیمې هم د برښنا د شبکې تر پوښښ لاندې راوستلی سي. هغه وویل دا دغه لسو زرو کورنیو لپاره په اتلس ترانسفارمرونو شاوخوا شپېته میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د برېښنا شرکت له خپلې پراختیایي بودیجې څخه ورکول سوی دی. نوموړي زیاته کړه دغه ترانسفارمرونه د غزنی ښار اړوند په حاکمې صنایع ښارګوټي، کډوالو ښارګوټي، حوزوي روغتون سیمه، پسې حصار، روزې، نوابات، توحید آباد، کلاکرم او مغولان سیمو کې نصب سوي چې یا ترانسفارمرونه په خپلو ساحو کې له 400 تر 1500 کیلووات پورې برېښنا وړتیا لري. د هغه په وینا د غزنی برېښنا شرکت د اوو میاشتو په اوږدو کې شاوخوا 140 میلیونه افغانۍ عواید هم راټول کړي دي.
په 10000 کورنیو کې اماکن مقدسه هم شته، د وایر دولتي هم شته او ولس فابریکې صنعتکارانو ته مو برق وصل کړي دي او د دو ټوټل مصرف 300 دي، خدمات 100 دي، یو شپیتو میلیونه افغانۍ په دې لګښت سوی دی سږکال او د موږ عواید سوی دی سږکال کال شروع تر اوسه پورې 140 میلیونه افغانۍ.
بل لور ته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي د برېښنا په رسولو خوشي شو. یو وایي پخوا تر دې د سیمو خلکو له جنراتوري او یا لمریزې برېښنا څخه ګټه اخیسته چې ډېر کله به له ستونزو سره مخ و. د برېښنا شرکت ته معلوماتو له مخې اوس هم د غزنی مرکز اړوند 1.5% اوسېدونکي له برېښنا خدمتونو څخه محروم دي. غزنی ته راغلی برېښنا له ازبکستان څخه تامینېږي چې د کابل او میدان وردګو ولایتونو له لارې د 110 کیلومترو په اوږدوالي د 260 کیلو ولټه برېښنا موزي دې ولایت ته غځول سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په غزه کې د موقت اوربند پای ته رسېدو ته یوه ورځ پاتې ده، خو نړیوال منځګړي هڅه کوي چې دا اوربند تمدید شي. د اسرائیل او سخت دریځ حماس ډلې ترمنځ د موقت اوربند د ټینګېدو راهیسې حماس په لسګونو یرغمل آزاد کړي او اسرائیل هم په بدل کې له خپلو زندانونو نږدې یو سلطه فلسطیني بندیان خوشي کړي دي. منځګړي هیله مند دي چې دغه اوربند به تمدید شي. نور د نوریاس نوري په راپور کې
نړیوالو منځګړو چې نن چهارشنبه په غزه کې د اوربند غځولو لپاره کار وکړ، هیله مند چې حماس به چې امریکا او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل له زندانونو د فلسطیني بندیانو د خلاصون په بدل کې نور یرغمل شوي آزاد کړي او هم به نور مهلت ترلاسه کړي چې اسرائیل پرې هوایي او ځمکني بریدونه ونه کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند غځېدو لپاره هڅو کې قطر او مصر منځګړیتوب کوي. که په دې اړه یو توافق ترلاسه نشي، اوربند به یوه ورځ وروسته پای ته ورسیږي. د امریکا د ملي امنیت د ادارې سی آی اے مشر ویلیام برنز او د اسرائیل د استخباراتو د ادارې موساد مشر ډیوید بارني هم پرون سه شنبه په قطر کې وو چې د اوربند غځېدو او د نورو یرغملو د خوشي کېدو پر لارو چارو خبرې وکړي. قطر چې له حماس سره په خبرو کې مهم رول لوبولی دی، دغو خبرو کوربه دی. د غرس ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به روانه اونۍ له سیمې کتنه ترسره کړي او تمه کېده چې نوموړی به هم د اوربند غځېدو لپاره هڅه وکړي. اسرائیل په وروستیو ورځو کې د لسګونو یرغمل شوو د ازادېدو هرکلی کړی او ویلي دي که حماس د لسګونو نورو یرغملو خوشې کولو ته دوام ورکړي نو اوربند به وساتي. خو د اسرائیل بل لوی هدف به چې د سخت دریځ حماس ډلې له منځه وړل دي ښایي ترلاسه نه شي. د اسوشیټد پرس خبری آژانس راپور له مخې په تېرو څو ورځو کې چې د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې موقت اوربند ټینګ شوی، حماس تر اوسه شپېته اسرائیلیان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي آزاد کړي دي. پر دې سربیره حماس په دې موده کې 19 تایلنډیان، یو فلیپینای او یو د اسرائیل او روسیې دوګونی تابعیت لرونکی هم آزاد کړي دي. دغه راز اسرائیل هم له خپلو زندانونو 180 فلسطیني بندیان چې ښځې او تنکي ځوانان دي آزاد کړي دي. ګومان کېږي چې شاوخوا 1.5 سلطنه به تر اوسه له حماس سره یرغمل وي کړي. دغو یرغملو د خوشي کولو بهیر په اوسنۍ بڼه چې د ورځې شاوخوا 10 تنه ازادیږي دوام وکړي نو اوربند کېدای شي دوه اونۍ نور وغځېږي. سخت دریځ حماس ډلې د اکتوبر په 8 نیټه د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په پراخ برید کې له 1200 زیات کسانو وژل او شاوخوا 240 تنه یرغمل کړل. له هغې وروسته اسرائیل پر غزې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړي چې پر غزې د واکمنې حماس ډلې د روغتیا وزارت په وینا په نتیجه کې له 10300 زیات فلسطینیان وژل شوي چې شاوخوا دوه درېمه برخه ښځې، ماشومان او تنکي ځوانان ښودل شوي دي. اسرائیل ویلی له غرهیس چې په غزه کې ځمکني عملیات پیل کړي و او یا سرتیری وژل شوی او وعده کړي چې په زورګونو سخت دریځي وژلي خو په دې اړه شواهد نه دی وړاندې کړي. د ملګرو ملتونو په خبره د اسرائیل له پوځي عملیاتو په نتیجه کې په غزه کې دننه له 1.8 میلیون زیات کسان چې د محاصره شوې سیمې نږدې 80% نفوس جوړوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. په غزه کې چې وګړي د ژوند لومړنیو اړتیاو په برخه کې له زیخت زیات کمی سره مخ دي. د اوربن په ورځو کې پریښودل شوي چې په ورځ کې پر خوراکي او غیر خوراکي موادو بار د 160 نه تر 200 پورې لاړی دې سیمې ته ننوځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. که تاسو چیرته د ازادي رادیو ډاٹ کام انټرنیټ پاڼې ته ورشي هلته دا غو راپورونو متن لوستل شي چې د ازادي رادیو لاري د ورځې لخوا خبري شي او یا په څلور ساعتونو کې خبري شي. همدارس کوم مرکه چې د ازادي رادیو لاري خبري شي هغه مرکه هم تاسو هلته اوریدل شي او نیوز پروګرامونه هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو اوریدل شي. په هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې برمو ته د ماشومانو لوېدل. خلک وایي د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته قبرونه کښل دي. په تېر یوه کال کې د افغانستان په دغو جنوبي ولایتونو کې سرلوڅو برمو ته په لسګونو ماشومان ورلوېدلي چې د ډېرو یې یوازې مړه جسدونه ترلاسه شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د زابل په جلدک سیمه کې د حیدر په نوم د شپږکلن ماشوم خواشینونکې جړه ده چې شاوخوا 80 متره سرلوڅ برمې تلبېدلې. دا په تیر 2022 میلادي کال کې سرلوڅ برمو ته د ماشومانو د لوېدو لومړۍ پیښه وه چې د فبروري په نیمایي کې رامنځته سوه او په ټولنیزو رسنیو کې په پراخه کچه خپره سوه. د دې ماشوم د ژغورنې عملیاتو درې ورځې دوام وکړ چې د سیمې د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ آن د طالبانو د حکومت ګڼ چارواکي او د هغوی د دفاع وزیر هم ورغلي. د شپږکلن حیدر د ژغورنې درې ورځنی عملیات ناکامه او د هغه مړ جسد له برمې راوایستل سو. د دې ډول پیښو تر ټولو تراژیدي د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د اوو خوندو د یوازینی څلور کلن ورور وچی 40 متره برمې ته ولوېدی. هغه کڅم شاوخوا 40 ساعته وروسته ژوندۍ راوایستل سو خو وروسته یې پرختون کې صبر کړی. دغه راز د دې ولسوالۍ په یو بل پیښه کې د څلورو ماشومانو مور د اوبو سرلوڅ ساعته ولوېدل چې د سیمې سلګونو کسانو یې په ساعتونو ساعتونو د ژغورلو هڅې وکړې. په تېر یوه کال کې د افغانستان په جنوبي ولایتونو هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې سرلوڅ برمو ته د لوېدلو ماشومانو شمیر لسګونو ته رسیږي چې د ډېرو ماشومانو یې یوازې جسدونه او د ځینو آن یوازې جامې راایستل سوي. دا تکراري پیښې لا هم د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د هغو خلکو لپاره عبرت نسو چې خپلې ژورې څاګانې او برمې سرلوڅ پرېږدي.
دا کوټګل تقریبا 10 متره 40 متره ځای دی. دوغونه ژور دی. دا د کښې کښنیان کار ته وګوره. دا دوغونه غټ څه دی تر وګوره. دا ته شنو څه کښنی ور ولوي چې برابر را ولوي ورس پلان کوي را ولوي تر وګوره. کښنیان کښنیان ته دا سر وګوره. کښنی ته دوغونه کښنیان ته دا کلی کې دا دی سر هم لست.
دا سړک پر غاړه وندې اوه
د کندهار اوسیدونکي ډاکټر اسد الله اسد وایي د ژورو څاګانو او برمو د سرونو نه پټول په خپل لاس خپلو اولادونو ته قبرونه کښل دي.
یوه پیښه نه ده، دوې نه دي، درې نه دي، څلور نه دي. دا داسې مسلسل روانه ده دا پیښه. تا غټ خلک مور لیدلي چې غټ خلک پشکم رسوي دي. نو د عامه پوهاوي لپاره کوم هیڅ میکانیزم نه دی ورته جوړ کړی، هیڅ کوم طرف د دې پاک اقدام نه دی کړی. او هره ورځ موږ خپل ماشومان په لوی لاس ژوند ترې نه اخلو او په اسلام مري. خلق را ولاریج د مرزو د پاره چش کی پروینشن کی د ځینې مرزو د پاره واکسین ور کی پنړی کی اوس مش غیر ولاریج مش اته د برمو سرونو نس پټولای دی ډیره جالب ده.
د طالبان حکومت یو کال وړاندې له خلکو غوښتل چې د خپل جوړو څاګانو او برمو سرونو پټ کړي. طالبانو ویلی و چې د دې امر سرغړونکو به مجازات کړي. خو د شاوخوا یو کال په اوږدو کې د لسګونو دا ډول پیښو تکرار نه یوازې دا چې خلکو د طالب چارواکو دا خبره نه ده عملي کړې، بلکې طالبانو هم د خپل دې امر د سرغړونې په پار د کوم چا د مجازات کولو خبر نه دی ورکړی. د کندهار اوسیدونکی حکمت الله صلحی وایي د طالبانو حکومت باید د دې امر پر تطبیق ټینګار وکړي تر څو د برمو سرونو پټول پکښې جبري سي.
زموږ د حکومت څخه غوښتنه دا ده چې په ټولو سیمو کې چې برمي خلک کاږي باید یو معیار ورته وټاکي، او که هغه نه وي باید پر ټولو خلکو باندې د برمو د سرونو پټول جبري کړي تر څو د دغسې پیښو مخنیوی وسي.
ژورو څاګانو ته د لویدلو ماشومانو د ژغورنې په برخه کې د کافي وسایلو او د مسلکي کسانو نه موجودیت یوه بله ستونزه ده. دلته د افغانستان په جنوبي سیمو کې له برمو او ژورو څاګانو څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره د رسۍ په مرسته د مروج طریقې او یا هم د حکومتي بلدوزرو څخه د پیچلو عملیاتو لپاره کار اخیستل کیږي، چې ډیر کله د ځنډ او غیر مسلکیتوب له امله برمو ته لویدلي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
په هلمند، زابل، روزګان او کندهار کې مو برمو ته د ماشومانو د لویدلو په تړاو راپور اوریده. د افغانستان له دغو جنوبي ولایتونو به د افغانستان ختیځ ته مخه کړو. کونړ ته به ورشو. هلته هم د ماشومانو د یوې ستونزې په اړه په کونړ کې پر شاخه کارونو بوخت ماشومان وایي د هرې ورځې په تیرېدو د کارګرو ماشومانو شمیر په زیاتېدو دی. د دوی په وینا د بېروزګارو کسانو د شمیر زیاتوالی او د کار نشتوالی د دې لامل شوی دی چې کورنۍ تا ماشومان نفقه پیدا کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد ته هر سهار له کرهالی، دمکلی، تیشی، نواباد، شګی او له یو شمیر نږدې پرتو ولسوالیو څخه په لسګونو ماشومان د شاخه کارونو ترسره کولو او خپل کورنیو ته د نفقې ګټلو په خاطر راځي. خو دوی وایي د پخوا په پرتله د یادو خواریکښو ماشومانو شمیر زیات شوی او مزدوري کمه شوې ده. د اسداباد په مرکزی څلورلارې یعنی د شهیدانو چوکې یو شمیر کوچنیان خپل لاسی کراچیو سره په دې تم ولاړ دي چې څوک په ورته د مزدوري غږ وکړي. د ولاړو ماشومانو په منځ کې یو هم دولس کلن نعمت الله دیبای په لاسی کراچی کې د خلکو سوداګانی او مالونه له یو ځای بل ته انتقالوي. په وینا چې کار یې سخت او ګټه یې کمه ده.
کار نه سخت دی، دغه د کدار مدار راډ کړه ورځې اتیا او پنځوس صدقه کېږي.
نه کلن اجاز احمد بیبای په کوچنی ځان په بازار کې پلاستیکونه، بوتلې او نور شیان راټولوي او به پلوري. ټول خواریکښ او په شاخه کارونو بوخت ماشومان همدا یوه هیله لري چې زده کړې وکړي او له دغو شاخه کارونو خلاص شي. خو په وینا یې چې د یاد ارمان پوره کېدو مخه یې غربت او بې کسۍ نیولې ده. رومان
مکتب هم رانه غریب نه پاتل نه مکتب لذي و زم کړېږم ما ویل چې ما غریبي نه زم مکتب.
دوی وایي کله چې خپل همزولي او ملګري په پاکو جامو کې خونځیو ته د تک پر مهال ویني سخت زوريږي. دغه ماشومان له وسنیو حکومتي چارواکو او مرستندوی دارو غواړي چې ورسره مرسته وکړي څو له سختو اقتصادي حالاتو او شاقه کارونو وژغورل شي. په کونړ کې چارواکي بیوی په جنگونو، بمباری او چاودنو او دې ته ورته نورو پیښو کې د وژل شوو او معلول شویو کورنیو ته یې میاشتني معاشونه مقرر کړي او د وخت په پوره کېدو ورکول کیږي. په کونړ کې هغه په سلګونو یتیم، بې سرپرسته او غریب ماشومان چې د کورنیو د ګټې وټې او نفقې پیدا کولو درانه پیټي پر تن کیو وجودونو بار دی، په داسې حال کې د مرستو غوښتنه کوي چې تیرو شل کلنو او له هغه وړاندې جنگونو له ډېرې کورنۍ د سر او ګټې سرونه اخستی او دغه کورنۍ نن سبا د کمزور اقتصاد له امله کړاوونه ګالي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. فیسبوک.com/ازادي راډیو مو د فیسبوک پاڼه ده. او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلای شي. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.
د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې وړاندې د زهرو کاروان ونیس پروګرام درو او مخکې تر دې چې د زهرو کاروان ونیس پروګرام ته مخه کړو څلور بجې او دیش دقیقې دی لنډ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای د هرات ل 215000 زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره ټول ټال 133 میلیونه ډالر او تر چا د خو تر اوسه پورې یوازې 22 میلیونه ډالر دوی تر لاسه کړي. اوچا نن چهارشنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې ویلي چې په هرات کې لشوې زلزلې چې قدرت در یختر په کچه 6.3 ثبت شوی د شپږو اونیو په تیریدو سره بشري مرستندوی ټولنو د 202,000 او 300 خدمتمنو کسانو لاسنیوی کړی. خو چا ویلي چې د هرات زلزله ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره په بودیجه کې زړه زیات کمای دی. د خړو نړیوال پروګرام یا WFP وای په افغانستان کې په میلیونونو کورنۍ د اقلیم د بدلون بحران ګواښي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ښکلی چې د اقلیم د بدلون بحران لري نه دی بلکې هم دا اوس په افغانستان کې د میلیونونو کورنیو لپاره پرشتینې ګواښ بدل شوی. د پروګرام ویلي چې وچکالی او د حاصلاتو کموالی ټولنې د زیانونو له خطر سره مخامخ کړي او لوږه زیات شوې. WFP د اقلیم د بدلون د کانفرنس ته ګډونوالو له غونډې مخکې د دې یادونه کړې چې دا مهمه ده چې نړۍ د اقلیم د بدلون د ټکانونو په وړاندې د دغو کورنیو د مقاومت وړتیا زیات کړي. تاکل شوی چې د اقلیم د بدلون کانفرنس سبا د متحده عربی اماراتو په دوبی ښار کې پرانستل شي. کرکټ سریلانکا وایي د راتلونکي کال په سر کې له افغانستان سره سیالي لري. د سریلانکا کرکټ بورډ ادارې نن د خپل راتلونکي کال د لوبو مهالویش اعلان کړ. په دې پلان کې ویل شوی چې د نورو هیوادونو ترڅنګ په سریلانکا د جنوري او فبروري په میاشتو کې له افغان لوبډلې سره درې لوب لړۍ ولوبوي. که څه هم د یادو سیالیو دقیقې نېټې نه دي پټاکه شوې، خو ویل شوی دی چې د دې لوبو په ترڅ کې به یو ټیسټ، درې ورځنۍ او درې شلو ورځې سیالۍ شامل وي. تمه ده چې د امریکا سنا به د ولسمشر جو بایدن لخوا د اسرائیل او اوکراین لپاره د پوځي مرستې د نوي بستې د طرحې په اړه راتلونکې اونۍ بحث وکړي. د سنا د اکثریت مشر چک شومر پرون په خپل اونیز خبری غونډه کې وویل دا موضوع به راتلونکې اونۍ په سنا کې یاد کړي او هیله مند دی چې دواړه ګوندونه به ملاتړ وکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي چې د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور بې وزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 کال کې غنم پکې کرل شوي دي.
دا چې د افغان معتادو مهاجرو راستنېدل افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړې په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده.
کله چې یو د عاطفي مینې محبت کمواله یو انسان احساس کی نو خامخه د عمر کې به د افراد غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کی لکه مواد مخدر انتخاب کی.
د حمید الله په نوم یو روغ شوی معتاد وایي چې د احتیاط پر مهال می له کورنۍ او ټولنې ګوښه ژوند خوښېده.
یز بکر الله خپل کار نه له خپل وجیکین بل کور په ټول عالم ته وجی چې خپل مور سره له خپل دې سره له ورور سره له فامیل سره یز بده فکین یو قصه وکم چې کو شګیر کړی ولا ما تن تن هاي جایب مخ په دې لس فقط هغه اوس ما وځه خپل عمل نه وسی
او د پروګرام په پای کې و پزله پوری ډرامه لرو.
بابا د لاسونو نه بل په خټو کې کړی
زما کمه وب کول زوی هم دا اوس راغلم.
ها ها نو څه شې دې کړلې دي
باز دوی غم یې مکوا سر نوټونه مې کړلې دي
نوټونه پوی نشون بابا.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د کوکنارو د کښت بندولو د اغیز په اړه د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې څېړنه ښیي چې د دوهم کال لپاره د کوکنارو پر کښت بندیز به د طالبانو د حکومت لپاره جدي اقتصادي او سیاسي پایلې ولري. دا څېړنه چې په تیرو دوو کالو کې د کوکنارو د کښت په اړه سوي ښیي چې په دې موده کې بزګران نور هم بېوزله سوي، خو برعکس د نشه یي موادو قاچاقونکي چې ډېر تریاک یې زیرمه کړي تر پخوا ډېر شتمن سوي دي. دا شبکه د کوکنارو پر بندیز او بېوزلۍ د مخنیوي لپاره د موثرو اقتصادي پروګرامونو پر عملي کولو ټینګار کوي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنه چې د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت د کوکنارو د کښت منع کولو اغېزې نومیږي، ښیي چې په افغانستان کې له اقتصادي پراختیایي پروګرامونو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو 6.9 میلیونو خلکو ته زیان اړولی دی. په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو او السیس په نوم بریتانیوي مؤسسې د راپورونو له مخې ویل شوي چې د کوکنارو پر کښت بندیز یوازې په هلمند ولایت کې 3 لکه خلک بیکاره کړي او د خلکو اقتصاد یې زیانمن کړی دی. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې مشره میرمن کیټ کلارک چې په دې څېړنه کې اساسي نقش لوبولی، ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوس په ډېرو هغو ځمکو کې غنم کرل شوي چې پخوا به کوکنار پکې کرل کېدل، خو یوازې غنم بې وزلي نه شي کمولی.
In Helmand alone in 2022 poppy
crop 2022 میلادی کال کې یوازې په هلمند ولایت کې بزګرانو او کارګرانو ته 20 میلیونه کاری دورانی فرصتونه برابر شوي او د زمکو خوندانو 18 میلیونه ډالر اوایت درلودل. هغه بزګران چې لږ زمکه لري د غنمو په کرلو سره یوازې د خپل کورنۍ غنم برابرول شي، خو د ژوند نور اړتیاوې به څنګه شي؟ هغه زمکوال او سوداګر چې تریاکو ډیر زیرمې درلودي پروسه کال خورا ډیر پیسې وګټلې. په ظاهره د نشه یي موادو سوداګري دوام لري، خو داسې ښکاري چې امارات به مخه ونیسي. خو به ګورو چې د کوکنارو د کښت منع کولو حکم به د دوهم کال لپاره څه ډول عملي شي.
په دې څېړنه کې د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې ویل شوي 80% ځمکې چې پخوا کوکنار پکې کرل کېدل په 2023 میلادي کال کې غنم پکې کرل شوي دي. خو په دې راپور کې یادونه شوي چې د اوبو د کموالي له امله یوازې د غنمو کښت د ځمکې لګښت او بزګرو نورې اقتصادي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا شبکه وایي چې د طالبان حکومت د سیاسي ثبات ساتلو لپاره د لیرې پرتو سیمو خلکو ملاتړ ته اړتیا لري، او دې حقیقت ته په کتو سره د کوکنارو د کښت منع کول به د دوهم کال لپاره ګران کار وي. د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون وایي چې په ملي کچه له اقتصادي انکشافي پروګرامونو پرته یوازې د کوکنارو بدیل کښت نه د بزګرو ستونزې حل کولی شي او نه هم د کوکنارو د کښت منع کولو ناوړو پایلو مخه نیولی شي.
د کوکنارو د کښت بندیدو په عرصه کې بزګران همیشه زیانمن کیږي، در هغه وخت پورې چې بزګر وکولی سي چې دنیا د خواسه یا د مملکت د مشرتابه د خواسه د یو درست بدیل معاشیت پروګرامونه ورته مهیا سي. بدیل معاشیت صرف د بدیل کښت نه دی، په افغانستان کې د افغانستان د خلکو د اقتصاد سطح لوړول چې نه یوازې د بزګرو سویه لوړه سي بلکې د عوامو خلکو سویه هم ورسره لوړه سي.
د ګټورو اقتصادي پروګرامونو نه عملي کولو په اړه د طالبانو پر حکومت داسې مهال انتقادونه کیږي چې د طالبانو د حکومت د زراعت وزارت معین د یو نړیوال بنسټ له چارواکي سره د لیدلو پر مهال پر نړیوالې ټولنې انتقاد کړی او ویلي وو چې که څه هم دوی د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره د بدیل معیشت په برخه کې مرستې نه دي کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د تحلیلګرانو شبکه وایي د کوکنارو پر کښت بندیز بزګران نور هم بېوزله او قاچاقونکي یې نور هم شتمن کړي دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو زه څنګه چې بدبخت شاید شي بیا ځان ځنه سم خلاصه واله
ادوار د تاریا کې راکد چې په دې غم کې ختک
مغز دمون خراب کړ، واډو کې دمونګه پوچ کړ، غاپونه دمونګه خراب کړ.
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي، ډیر وخت بیا باندې دا یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیولی او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونیز خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. افغانان له څو لسیزو راهیسې بهرنیو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان او ایران ته د کار لپاره ځي. جلا وطني د کورنۍ لاتیفې څخه لریوالی، ناشنا چاپیریال او سخت کارونه هغه عوامل دي چې ځینې افغانان په نشو اخته او خپل هیواد ته ناروغ راستنیږي. دا چې افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشي کوي، د کډوالۍ پر مهال کوم ډول کسان ډیر نشو ته مساعد دي، د معتادو مهاجرو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي، حاکم نظام او د معتادینو کورنیو ته څه کول پکار دي، په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیري سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې کډوالۍ له احتیاط سره څه اړیکې لري.
که یو څوک له خپل کور څخه مسافر کیږي او کډوال کیږي، هغه محیط کې چې دا لوی سوی ده او هغه محیط سره عادت لري، نو دا به له لاسه ورکوي. کله چې خپلوان، خپل اقارب او عزیزان له لاسه ورکوي، یعنی له هغې نه لرې شي، نور یو ډول مایوسي دغه شخص سره پیدا سي. کله چې مایوسي را پیدا سي، نور اړینه به وي چې دا شخص احتیاط پر ور لاړ سي او محتاط سي. څه آګاهانه یې او څه غیر آګاهانه یې. آګاهانه یې داسې ده چې در احتیاط نه خبر روسیږي چې احتیاط دغه اضرار لري او مصرف د مواد مخدر سړی محتاط کوي. غیر آګاهانه یې دی چې هیڅ خبر نه لري، لکه خپل وطنۍ پیښی یو ځای ته رسیږي چې هلته هر افراد چې مواد مصرفوي د هغې کوټې ته یا د هغې حتی چې ژوند کوي هغې سره برابر بریگی، نور دی محیط لی مجبوریت لوجنه دا سرای مواد مصرفوی. نور دا عوامل دا شخص احتیاط سر مواجه کوی.
دا کدوالی پر محال ولی زینی خلق نشو تا مخه کوی؟
دیل یو دول روانی ستوند سر مخه مخ کیگی، او یا هم دا سی محیط سر مخ کیگی چی حال تا نشهی مواد استعمالیگی. کله چې یو انسان رواني ستونزو سره مخ شي، او یا هم د نشئی موادو محل سره مخ شي چې هلته مواد مصرفیږي، نو دا دواړه عوامل کولی شي چې یو شخص نشو ته مخه کړي. هر هغه څوک چې خپل محیط، خپل کور ریدی او بل هیواد ته یا بل محل ته مساکن کیږي او هلته ژوند اختیاروي، تر څو چې د هغه ماحول له خلکو سره بلدیږي، ممکن په دغه وخت کې د ده ملګرتیا له هغه افرادو اشخاصو سره سي چې هغوی یا مصرف کننده د مواد مخدر دي او یا هم معتاد دي. کله چې معتاد سره مخامخ سي، نو دغه شخص به معتادیږي، او یا هم دا شخص له رواني ستونزو سره مخدی. او بل موضوع دا ده چې اکثرا غلط باورونه داسې سوي دي چې دا مخدره مواد مصرف تاسو مسکن کوي، تاسو لپاره ارامتیا درکوي. دا غلط باورونه ټول اشتباه او غلط دي.
افغان ځوانان په کډوالۍ کې معمولا څه ډول نشئی مواد کاروي؟
هغه مواد به افغان ځوانان استعمالوي چې د هغه موادو لاسته راوړنه او مصرف په اسانی ډول باندې وي. په اسیایي هیوادونو کې معمولا چرس زیات پیدا کیږي، نو افغان ځوانان په کډوالۍ محل کې هغه نشئی مواد استعمالوي چې هغه لاسته راوړنه یې او مصرف یې په اسانه شکل وي او وخت هم زیات ونه غواړي.
په دوی کې ډیری وخت د کوم عمر کسان زر نشو ته مخه کوي؟
په دوی کې ډیر وخت هغه عمر کسان ډیر زر نشو ته مخه کوي چې هغې عمرونه تر دې سونه کم وي، 15 تر 18 پورې عمرونه کوي. دا هغه عمر ده چې انسان ډیر زر احساساتي کیږي، او له دغه عمر نه لاندې عمرونو کې دوی ډیر عاطفي ژوند له کورنۍ سره کړی ده. کله چې یو ور د عاطفي مینې محبت کموالی یو انسان احساس کی، نو خامخا دا عمر که به دا افراد ستوند سره مخامخ کیږي. کله چې دی له ستوند سره مخامخ سول، نو خپل د ذهني آرامتیا لپاره یو لار باید دی انتخاب کړي، هغه چې سالمه لاره وي او که غیر سالمه لاره وي. معمولا هر کسان چې علمیت او کورنۍ آگاهي ورکړي وي دی سالمه لاره انتخابوي. هر کسان چې آگاهي کورنۍ هم نه ورکړي او د ده خپله شخص آگاهي هم ټیټوي دی غیر سالمه لاره د ذهني ارامتیا لپاره انتخاب کړي، لکه مواد مخدر انتخاب کړي. کله چې دی مواد مخدر انتخاب کړي، نور دی چې وګوري چې دغه مواد ارامتیا وربر برخه کړه، نو معمولا بیا ځلی مصرفوي تر څو چې دی په مخدره توکو باندې هم معتاد سي.
سره له دې چې افغانان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې مهاجر دي، خو له معتادینو سره زموږ د مرکو له مخې ډیری افغانان په ایران کې معتاد سوي. د دې لامل څه کیدای شي؟
تر ټولو هیوادونو زموږ افغانان په ایران کې زیات له نشه یي موادو سره مخ دي او یا هم معتاد دي، ځکه دا په ایران کې خپل ایران هیواد زیات معتاد لري او د مخدره توکو پیدا کېدل پکې زیات اسانه دي او مخدره مواد پکې هم زیات دي. او بل عامل هم دا ده چې د ایران هیوادوال په افغانانو باندې درانو کارونه زیات کوي، او افغانان چې کله هلته لاړ سي نو غواړي چې د کم وخت ډیر کارو کې مخدره مواد استعمالوي. په اول وخت کې هر څوک چې مخدره مواد استعمالوي دوی ته یو ډول دروغینه قوت وربخي چې کولی سي زیات کارو کې. خو د وخت په تیریدو سره فزیکي کار به هم بل مخدره مواد نسي کولی تر اوسه وخته.
افغانستان ته د معتادو کډوالو راستنېدل به افغاني ټولنه له څه ډول ستونزو سره مخ کړي؟
معتاد خپل مریض او بیکاره دی. یو مریض شخص نسی کولی چې خپل روزمره ستونزې په ښه ډول سره حل کړي. کله چې افغانستان ته کډوال معتاد راستنل کیږي، یو خو د دوی د تداوي مشکلات دي، او بل هم د دوی د مخدره توکو د استعمال ستونزه ده، او دریم دا یې چې د دوی سره د کورنۍ او د خپل ځان د نفقې راغونډول او راټولول دي. کله چې دغه درې واړه ستونزو سره معتاد مخامخ کیږي، نور هرومرو به په جامعې او ټولنې باندې به منفي اغیزې زیاتوي.
دا مهال افغانان اړ دي چې د کاروبار او یا نورو مجبوریتونو له امله بهرنیو هیوادونو ته کډه شي. څه کول په کار دي تر څو هلته په نشو اخته نسي؟
د دې لپاره عامه پوهاوی په کار ده او کورنۍ ته دا په کار ده چې له دوی سره ارتباطات وساتي تر څو دغه فرد کورنۍ د عاطفي له لحاظه احساس د کمبودي ونه کړي، تر څو دغه ځوان یا هر څوک د کوم وګړی د کور چې اوسېږي د مخدره توکو باندې روږدې نشي.
نشا د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد سنا وړه اخیز کوي.
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مطلب تم چې لاشي لې بچي مور دې پودر وې، پلاټ پودر وې، یا نه خور دې زت پودر وې، یا دې مړ پودر وې.
لا په مړ کې نه و، په مور خو څه خبر نه، خم خم مور.
چې موږ پلان راوښتې یو نیم لک ډالر وو، دا سرمایه ما ټول وو خراب.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو حمید الله له وکال راهیسې نشه کوي. د لومړی په هغو شربتو معتاد شو چې د ټخي لپاره څښل کیږي، او وروسته یې نشه یي ګولیو ته مخه کړه. حمید الله چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی، وایي چې ډیر کلونه مې په درملتون کې د فارمیسیس په توګه کار وکړ، خو لاسته راغلي ټولې پیسې په نشو کې راڅخه ولاړې. دا چې حمید الله د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخ تر دې چې مواد مخدر باندې روغ دي، ما په یو دواخانه کې مصروفه په وظیفه باندې ولا فارمیسیس وظیفه مې جرا کوله تقریبا اته کاله. له هول وار چې په کوم مواد باندې روغ دي، سولم دي هغه یو رقم د ټوخي شربتان راځي، د کرمینالجی په نامه باندې پاکستانی شربتونه چې دا د سینې د نرمولو دپاره په حاصل کې راځي، خو بدبختانه ما ځینې غلط استفاده وکړه. د هغو ورپسې بیا پریمادور لخل مواد پرېګبلین ول. په یوه ورځ کې حتی تر درې څلور دانو هم رسېدلي وو. خو موږ په خپل هم پر دې باندې پوهېدلو چې دا د خپل ډوز نصیحت واوړي نو په سړي باندې انسیت یا د نشي حالت راوړي. نو اول وار خو موږ د تجربې په نامه باندې په ځان باندې تطبیق کړل چې دا څه رقم ته یوه نشه لري یا څه حالت په سړي باندې راولي، خو هغه پاسته پاسته سوکه سوکه دونه پکې غرق سولې چې سرم جګولو سرم نسو خلاصولی چې پکې م راټولولی پکې م نسو راټولولی. اصلا خو نشهیي مواد پر عموما کې له سره نیولې تر نوکانو پورې ضرر لري، او خو باید دغو موادو بخصوص د اشتها نه ډېر زر سړی له منځه وولو، چا چې به واده کړی و د خانداري نه به ډېر زر پاتې کولو زرینځالي ورته پیدا کوله، او حتی د بیادوید مافیا د تشو ادرارو سره به د منی اوبه ورسره خارجېدلې. نو بیا بخصوص په رشتې بدن کې په هډوکوالي د ضعیفتوب کې په درې وختو کې به ما یوه ډوډۍ هم دا نانوایي ډوډۍ نه سوی خوړلی، او بیا ما پر ویښتانو باندې ډېر زیات اغېزه کړې وله. چې ورځې چې هېڅ نه ول چې ما به حساب ورته نیم تر 200-300 ویښتان به زما د ویښ سر تویدل، حتی د غله ډار به ما ویښتان هم نه سوی پرېښولی. ډېرې کمزوري کړی ولم د ذهن له خوا نه. چا به دا اوس یوه خبر راته وکړله، یوه د خبره زمان به هېره وه. بخي افسلي راته سفر کړی ولې زه چې بکر الله خپل کار نه ل خپل وظیفینه بل کور خواته ولاړم، په وجه چې ل خپل مور سره ل خپل ادي سره ل ورور سره ل فامیل سره یو دوه دقیقې نه مې قصې وکړم ځې کوشګیره کړی ولم. یعنې تنهایي جای به مې خوښېدل چې فقط اخلو اوس مواقت خپل عمل مې وسي له ملګرو سره چې به کله کله یو چېرته به کړلو هر چا به ټوکې دوست قصې کولې، موږ به بس په خپله خمارتیا کې به ګرځېدلو یا په خپل نشې په حالت کې به ولو. ځینې ځوانان یې په د عملو باندې اخته شوي چې هغو اقتصادي مشکلات درلودل یا بېکاره یا بېروزګاري درلودلې. نو ما الحمدلله له الله تعالی راضي یم، ښه کار مې درلود، ښه وظیفه مې درلودله. فامیل ته مې کوم داسې عذر ما نه درلود چې ورته ووایم چې ولا زه خو بېکاره ولم یا تاسې ماته پیسې نه راکولې چې په دې عملو باندې په خراب کارو باندې مختص ولم. نو زه سل په سلو کې ملامت ولم، او پر همدې شپنه چې زه دا اوس بستر یم چې ما اقتصادي وضعیت ښه ولو داسې نه معلومېدلو چې لکه مریض غوندې اوسم. نو یو مریض له ما نه یوه پوښتنه وکړله، په دې شفخانه کې بیا اصول دا شی ول چې لمنې به د مریضانو ورپرې کولې. نو دا سړی له ما نه د پوښتنو په حالت کې ده چې کله د ما لمن ته متوجه شولو چې پوه شو چې دا معتاد ده، بس له ما نه یې مخ واړولو. نو زه هلته پوه شولم که ته وم اوس افغانۍ امید ولی، نو دې سړی به بیا له تا سره صحیح برخورد کړی وای، وای تا یا خپل مشکلات به له تا نه غوښتی وای. خو د بارک د بیرته له ما نه مخ واړولو چې دا خو تر ما بهتره معتاد شی ده. او بله خبره دا ده چې دغه چې د امر بالمعروف رئیس ده، دنه ما یوه پوښتنه کوله، نږدې ورغلم. نو ما وویل چې زه اوسم هغه قدر سیم دبان درلود یا چې ډاکټر ولم، زه اوسم هغه ډاکټر یم. ما ده ته لاس مخته کړل، ده ته سیم لاس مخته کړل، در راته وویل خبره دې وایي لاس مه راکوه. یعنې موږ حتی دونه جامع نه له خپل موقفه یا دونه لیدلي ولو سړیتوب لایق موږ نه بللو.
آیا پوهېدل است؟ آیا په هیدل است چې ځینې معتادین ولې ته درملنې وروسته بیرته په نشو اخته کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټرې سارا حیدري خبرې واورو.
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دوز باندې استفاده تنه کوي، چې هغه د دې لامل ګرځي چې دوی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې، یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه، دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي. او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي، کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي، هیروین پر ځای دوی مت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي، میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي. که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته، نو پیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي. څومره چې د موادو شدت زیاتېږي هماغومره ورسره مشکلات زیاتېږي. لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بې وسي اقتصادي مشکلات دي، یعنی سټرس یا فشار، ناوړه دوستان دي، د فامیل حمایت نه لري، دوی بیرته راګرځېدنه کوي. هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورنه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي، همدارنګه هغه تداوی چې تکمیله شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي.
آیا پوهېدل است؟
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې غفار سخ کال په خپله ځمکه کې کوکنار کرلی او خوشحاله دی چې له دې لارې به ډېرې پیسې وګټي، خو په دې وخت کې د هغه کوچنی زوی اجمل په ډېره وارخطایي کور ته راځي. دا چې اجمل ولې کور ته په وارخطایي راغی، اصل کیسه څه ده او وروسته به څه پېښې شي، دا به په ډرامه کې واورو.
قزی او قزی
سوایا چه خبره ده؟
زهره می در بانده کبیر زوی در آقای
خدای شکر دی.
سلام علیکم موری.
و علیکم زوی جانه دل تو راسو نیزیره تا اخ صده کجستم شکر چرا آقای دست
خیرسی موری.
تا در آقا وقتا در پلار سرزی مجلس کوا زبا چای در تا جولی کم.
سما در موری خیرسی.
کبیر زوی کینه در آقا توشک بانی در بالخ تا تکیو کن.
خیرسی پلارا تم کینه دلتا
خوشو بچه چه پا خیر راغلی. دری میاشتی مسافری دی را بانی دری کالا شوا دیر مو یادی دلی.
زمام یادی دلی بابا، خو امتیانو نا و سنگا میکردی و امتیانو نا چه تیر شو داگه دی زم راغلم. بابا دل اصونه دی ولی پا خطو که کردی؟
زمکم او بکول زویا امده اوس راغلم.
خا خا نوسی شدی کرلی دی؟
باز زویا غمی مکوا سرق نوتونه میکردی دی. نوتونه؟
نوتونه؟ پوی نشون بابا.
مطلب می داده چی تاریاک می کرلی دی؟
یو بلشه با دی کرلی و بابا؟
بلشه کل دوره پیسی گتی؟
ولی نگتی بابا؟ پروس اکال چی انوار کاکا تاریاک کرلی و او منگم غنم دا انوار کاکا تاریاک پولیسو مات کرل خوزمل چی سم نو؟ نو دا کال غلق و مدرلوده؟
دا پروس اکال خبر پریده
پکر نکم چی مگ دی تاریاک و گتا وخرو.
ولی با چیه؟
و چیز کور تراتلم نو پولیس می ولیدله چی سو تکتر ور سره و او دا کلی پا بار سر کی کوکنار ماتول.
دادی زوی چای می راولی قربان جسم سنگ می یادی دلی شکر دی چرا غلی.
موری زمام دیره یادی دلی خو پا امتیانو نکی بوختو ما.
بابا بابا
اجمال زوی چه خبره داشی داسی وارخطایی؟
بابا پولیس راغلل زمو کوکنار ماتوی.
چه شای زمو کوکنار ماتوی؟
هو تو چکترونه ور سره دی.
چه شای تو ودرگا چه زورشم.
بابا سی که وی تو کومه سره معلومه وی تاریخ خواستیم لارل خدای مکا چه وستا بندی نکی.
ده دوی پلار میم نشی بندی کولای
و سره خدای تا وگوره بورزه بیزه زن پولیس و سره پجنجال که ما چوه.
بابا خدای تا وگوره ما ورزه در توکی ندی حکومت دی. حکومت حکومت خپل دلیل لري وای د کوکنارو کښت غیر قانوني دی او تم غیر قانوني کار کړی.
نه زه ورځم و به ګورم چې دوی څنګه زما کوکنار ماتوي.
بابا خدای ته وګوره مه ورځه.
وا سړیه خدای ته وګوره مه ورځه.
کماندان صاحب په ټول کلي کې مو اول زما کوکنار را مات کړل. ها
کاکا یوازې ستانه د ټول کلي کوکنار مو مات کړل. ته شاوخوا وګوره د کوکنار کوم ولاړ بوټی وینې.
د حکومت خو بل خیر را ونه رسید، بس دغه یو کار یې په وس پوره دی. ها
دا هم مهم کار دی. ستاسو د کوکنارو له لاسه په لکونو ځوانان په تاریاکو او پوډر اخته سوي دي.
موږ خو به نه وي اخته کړي، موږ خو یو څو غرانه ګټو.
ته خپلې پیسې ګټې، د نورو خلکو اولادونو په کیسه کې هم نه یې. ها
خیر دا وار خو مو کوکنار را مات کړ، بل ځل به زه در سره ګورم.
تر اوسه مې ستا ډېر خاطر کوه، خو ته بیخي له حده تیر شولې. هلکانو دی ونیسئ، موټر ته پورته کوي کسی کوي.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان
اوسه دی رادیو ته د خپلو سیمو حال ووایي.
دا ازادي راډیو د اتومات تلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
ازادي راډیو 14 ساعته